فرشتنی ګال تاسو نه قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ترمنځ سست انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسؤلین اندېښمن کړي دي. او پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن شوی. خو د پاکستان صدراعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به یې ځواب وایي. دوستانو بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. خو راځي چې پایلې خبرونه وکړو. ملګرو ملتونو په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یولس ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. او د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. ملګرو ملتونو په هغه ریپورټونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وشل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په ورځو کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي. خو رویټرز خبري اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ وایي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکي پړاوونو لپاره د سلا مشورو لپاره امریکا ته ورغلی. خلیلزاد ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وي چې تر ډېره د ده په وینا په تخنیکي موضوعاتو راڅرخېدي. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسېدلې. خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمیر امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا ورځپاڼه وایي چې خلیلزاد هڅه کوي له طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې له مخې نیمایي بهرني پوځیان په دې شرط له افغانستان نه ووځي چې طالبان د دې تضمین وکړي چې بیا به مسلمانو افراطي ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 20000 بهرني پوځیان شته چې لویه برخه یې امریکایي سرتیري دي. په فرا ولایت کې چارواکي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د فرا د کرنې او مالداری رئیس عبدالمنان متین ازادي رډیو ته وویل
امسال در ولایت فرا ما در حدودا بیش از 30% افزایش
یافت. دی وایسه کال په فرا کې تر 30% زیات د غنمو حاصلات زیات شوي. تیر کال یو جریب مزکی شاوخوا 1500 کیلوګرام غنم ترلاسه شوی وو. وسه کال په اوسط ډول 100 تر 150 پوری کیلوګرام غنم له یو جریب مزکی اخیستل شوی. کاروندګر وایي د کرنو چارواکو سکال د دوا په برخه کې له دوی سره مرسته ونه کړه. که دا مرسته شوې وای حاصلات به ښایي نور هم زیات وو. فرا د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی چې 15,000 هکتاره زراعتي مځکه لري. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
برای امنیت منطقه خلیج فارس
تنگه خغل روحانی وایي د فارس د خلیج د سیمې د امنیت لپاره هم دا راز د هرمز تنگی او د عمان خلیج د اوبو د امنیت لپاره بهرنیو پوځیانو او ځواکونو ته اړتیا نه لرو. روحانی په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف د فارس د خلیج د اوبو د امنیت لپاره جوړ شوی. د فارس خلیج او هرمز تنگی امنیت ته چې په نړۍ کې له درې و یوه برخه تیل پرې تیریږي وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ برطانیي ځواکونو وګرڅوله. او بیا د عمان په خلیج کې ایراني ځواکونو د تیلو یوه کښتۍ چې د برطانیا بیرغ پرې رپیده ودروله. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قمندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قمندانو په خپل هیواد کې په وژلو، لوټمارۍ، برمتنیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عمر جان امام علي ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو له حکومت سره د کریموف د ورسپارلو لپاره خبرې روانې دي. دا انلاین اخبار ډاټ کام رسنۍ د رپورټ له مخې کریموف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د جولای په 13مه په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال له 1992 نه تر 1999 پورې نږدې 100,000 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړی چې هانګ کانګ ته سفر ونه کړي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو لپاره ورکړل شوی او د لسو اونیو راپدې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان په بیان کې ویلي چې متحده ایالاتونه دي رپورټونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویلي دي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې باید د هانګ کانګ د حقونو درناوی وشي. په هانګ کانګ کې مظاهرین نږدې 2 میاشتې مخکې د دې په مخالفت پیل شوي چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. هانګ کانګ پخوا د برتانیې مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او په کور دننه د ازادیو د تضمین په بدل کې بیرته چین ته وسپارل شوه. دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته شپږ ګونې پاتې دي خو د سولې یو شمېر فعالان په دې اړه اندېښنه لري. له دې ډلې یو هم د خلاصون د شورا مشر سید اکبر خان دی.
ډېر باریک وخت دی نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمېر خصوصي چاپخانو مسؤلان اندېښمن کړي. دوی وایي بیکار دي او هغه چمتووالی چې د دې انتخاباتو د کمپاین لپاره نیولې وو ورته په زیان تمام شوی. په دې بم رپورټ ولرو دا بم باورې چې په خونځیو کې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو خونځیو د امنیت لپاره اندېښنې پارولې. په کابل کې د برېښنا بلونه یا د برېښنا د مصارفو لګښتونه ډېر کله ځینو کورونو ته داسې استول کېږي چې له لګول شوي برېښنا بل زیات وي. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرو مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې د هر تیری ځواب به وي.
دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان کے اوپر.
دوستانو که ترپای را سروی د بشری حقوقو په اړه د ازادي رادیو څنګه پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام هم اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ ګونې پاتې دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پخوا تمخ کاره کړې وه چې دا خبرې به د اګست په 15مه یعنی نن ترسره شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي خبري حساسې مرحلې ته رسېدلې دي خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوي. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبرې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوې دي نو په داسې وخت دا خبرې مناسبې نه دي.
په دې باندې کار پاتې دی چې چیرې به توافقنامه امضا کیږي، په کابل کې یا په فاصلو کې وي یا په جرمني کې وي. څوک به امضا کوي او د کوم ملکو په مخ کې به امضا کیږي دا مشورې چې اوس کیږي هغه په دوه شانو باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده او دغه به ملت افغانستان ورسره بدرګنه کوي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې اتم پړاو خبرې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېدې او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا د خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کېږي د هغې د عملي کولو لپاره باید یو مسؤول مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي. چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف داسې ویل کېږي لکه سړی چې په یو شي باندې دعا کوي. دا او دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې. نه
د سې شنبې په ورځ د سربر دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کېږي او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي او کوم نوي تړون ته اړتیا نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو سست انتخاباتي کمپاینونه د دې سبب شوي چې په کابل کې یو شمیر خصوصي چاپخانې چې لمخې د انتخاباتو ته تیاری نیولې وو بیکاره پاتې شي. دوی وایي که انتخاباتي کمپاینونه هم دغه ډول ساړه روان وي نو له زیاتو مالي ستونزو سره به مخ شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یوې چاپخانې ته ورغلی او دا رپورټ راستولی.
په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین ولسم ورځ او لا هم په کابل کې د چاپخونو سوړ بازار. په کابل کې د چاپخونو د ټولنې مسؤلین وایي تر اوسه هیڅ نومان د کابل په چاپخونو کې خپل کمپاینی مواد نه دي چاپ کړي. د دې ټولنې مرستیال حاجی شاکر صمیمی ازادي راډیو ته وویل که انتخاباتي کمپاینونه همدغه ډول ساړه روان وي نو دوی ته به زیات مالی زیانونه واوړي.
دمن مطبوع خو دې پروسې ته مخکله دي چې لوی خه تیارې دي چې نیولې او چې وګړي چې په خپل انتخاباتو کې سهم ونیسي او خپل ځان ته خدمات ارزه کړي. مبد په خنه تر اوسه پورې هغه پروسه مونږ نه درغلي، یعنی زه خپل د کابل ښار کې کم تر کمه 500 مطبوع سره مونږ خپل نیولې لږ هیڅ شی د انتخاباتو په دیدن
خغلی سمیمی وای اوس مهال په کابل کې نږدې 130 لوی او وړي چاپونی په کار بوختي دي چې ډیروي د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره خام مواد رانیولي خو د کار د کموالي لامل ټول لمالي زیان سره مخ دي. دی وای د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ډیر کار لامل د دوی مطبې نه به کار کوي، خو اوس مهالي کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري یا سات په شپږمه د نوماندانو انتخاباتي منډې ترډې پیل شوې دي، خو د کابل په ګډون د زیات شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د ګوتو په شمیر نوماندانو تبلیغاتي پاڼي او بلبورډونه لیدل کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه سبب کیږي چې لاملې نوماندان کمپاین ته زړه نه کوي. یو شمیر شنون کې هم وایي چې ځینې نوماندان ځکه ټاکنیز کمپاینونه نه پیلوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي، او ځینې فکر کوي چې خی انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وزنډول شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخه کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل دی وای نوماندان باید خپل انتخاباتي منډې ترډې تیزی کړي تر څو زیات خلک تشویق شي چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 300 کسانو ورته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په ښوونځیو کې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنې پارولې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو نږدې 80% مرکزونه به په ښوونځیو کې وي، خو خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان ښایي له پلمې په استفاده یې ور بیا پر دغو ښوونځیو بریدونه وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه په ښوونځیو کې پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یو ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د دغو سلګونو مرکزونو امن به تامینوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل موږ امنیتي ارګانونو ته د رای ورکولو ټول ټال 315 مرکزونه پیشنهاد کړي چې امن یې ټینګ کړي. په ټول هیواد کې به نږدې 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړلي وي. امنیتي ارګانونو ژمنه کړې چې د رای ورکولو 15309 مرکزونه به د ټاکنو په ورځ پرانیستي وي. زموږ مرکزونه تر ډېره دولتي عامي ودانۍ دي چې ښوونځي، جوماتونه او کلینیکونه پکې راځي. زموږ په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه به په ښوونځیو کې وي. په ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو فعالیت د دغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنې ځکه ولري کړي چې په ښوونځیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو فعالیت له انتخابونو سره مخامخ شوی وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت پر ښوونځیو حملې نږدې دوه برابره زیاتې شوې دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډوي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې له کمپاینونو دي ځان لري وساتي. زبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي کله ښوونځي یا بل ځای څخه د ټاکنو د پروسې لپاره استفاده کیږي او ورباندې حمله وسي، دا به د دوی تېروتنه نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د خوندیتوب لپاره یې د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې امنیتي تهدیدات پکې زیات دي، په پام کې ده له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کاروانه اخیستل سي.
موږ په لومړی کې د حکومت رهبری او همدارنګه د انتخابات کمیسیون رهبری سره وغږیږه او هغوی ته دا پیشنهاد وکړه چې د ښوونځیو څخه انتخاباتي محلونه او سایتونه لرې شي او کمیسیون په یو بله گزینه باندې فکر او سوچ وکړي. کمیسیون هم په ځینو مناطقو کې موږ سره هماهنګ و او په ځینو مناطقو کې زموږ درخواست تایید کړ. په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي، په هغو سیمو کې زموږ د ښوونځیو څخه کمیسیون د انتخاباتي محلونو لپاره استفاده نه کوي او په یو بل گزینه باندې چې احتمالا مساجد وي فکر کوي او د بل گزینې څخه استفاده کوي. خو بله مسله دا ده چې په د انتخابات په ورځ کې زموږ ښوونځیو رخصت دي، چې دا هم سبب کیږي چې د تهدیداتو او همدارنګه د تلفاتو که چیرې تهدیدات رامنځته شي امنیتي ګواښونه د تلفات څخه موږ کولی شو چې په دغه وسیله باندې جلوګیري وکړو. زموږ ښوونځي، زموږ زده کوونکي، زموږ ښوونکي رخصت دي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي تیره میاشت په یو مرکه کې ویلي و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په یو لیک کې ویلي چې د ټاکنو په ورځ دي له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت وایي د هغو ښوونځیو په اړه یې خپلې اندېښنې له دفاعي او امنیتي ارګانونو سره شریکې کړې چې د رای ورکولو مرکزونه به پکې پرانیستي وي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی د رای ورکولو د ټولو مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلانونه سنجولې دي.
د دې ټولو جوانبو پر وړاندې کې یو منظم نظامی پلان ترتیب شو او هغه درې هفته مخکې فاینل شو او اوس دغه عملی کار جریان لري. مشخصا موږ مخکې له انتخاباتو، د انتخاباتو په جریان کې او همداراز وروسته له انتخاباتو دغه درې وړ ارګانونو ترمنځ وظایف تقسیم شوې دي او په مشترکه توګه دغه وظایف به ترسره کی. وزارت امور داخلی مشخصا د کاندیدانو د امنیت تامین په برخه کې د دې ځاني امنیت او همدار از دې د دفاتر او مواصلاتي لارو چې دې د وجینا بل چیرې سفر کوي دا مهمو بل د مراکز او امنیت تامین د سلته مشترکه منګه او د کورونې چارو وزارت د دې امنیت تامین په برخه کې خاص پلان پر اساس باندې مخکیزو او که چیرې هغه مراکز چې مخکې مشخص شوی دي منګه په هغه مراکزو کې د دې مراکزو د امنیت ټینګښت په برخه کې خپل هغه کړنې ترسره کوو.
د دې په وزارت ویاند وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وي د ټاکنو د ډاډمنېدو لپاره پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د خالد په نوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم د روانو انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. په پام کې ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر شپږمه نېټه وسی. که څه هم دین انتقاد کوونکو ویلي چې دغه انتخابات دي د امنیتي ګواښونو له کبله وځنډول سي، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د جمهوري ریاست روان انتخابات ورته سره کرښه ده او پر وخت به ترسره کیږي. انتقاد کوونکي وایي له ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو څخه دي د سیاسي مسایلو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان په شخړې کې زیات وخت پر ښوونځیو هم حملې سوي او دغه ښوونځیو ته ورپېښ امنیتي ګواښونه د دې سبب سوي چې په میلیونونو ماشومان له زده کړو بے برخی پاتی وی.
ولسمشر ستاسی پا سری رایو انتخابی جی هیت سوک حق نلری پوسی چا تا مرای ورکڑی.
اوس هم دا چی لویدیزی رسنی دا افغانستان پاڑا سوائی صفی و لاستانک زیور تا کتنه کی.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنو ته توجه کړې او لیکلي دي ډیری له ښوونځیو چې د طالبانو لپاره یو هدف کېدای شي د رای ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده کیږي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان پوهنه د سیاستونو او تاوتریخوالي ښکار کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د ګڼو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ښوونځي د رای ورکونې د مرکزونو په توګه کاریږي او د طالبانو هدف ګرځېدلي، هغه څه چې تیرو کلونو کې لیدل شوی دي. د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوی په ښوونځیو بریدونه سګ درې میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره شوی. ورسپانې په کندهار کې د عالی نیک ښوونځي د سرښوونکي محمد په حواله لیکلي ښه ده چې معارف له سیاست او انتخاباتو لرې وساتل شي. په دوام کې د پوهنې د وزیر میرویس بلخی په حواله هم راغلی چې په جون میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته لیکونه استولي وو او له هغوی غوښتي وو چې له ښوونځیو د رای ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلی بلخی همداراز ویلي ښه ده چې له جوماتونو او یا د خلکو د راټولېدو له نورو مرکزونو د رای ورکونې او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د وزیر بلخی دا خبره هم راخیسته چې ویلي دي لیکونه لا اوس هم ولسمشر او اجرائیه رئیس نه دي ځواب کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي له دې پرته بل انتخاب نه لري، نو ځکه اویا اتیا فیصده له ښوونځیو د رای ورکونې د مرکزونو لپاره استفاده کوي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورسپانې د هغو ایراني ښځو په لویو ستونزو یوه مقاله خپره کړې چې له افغانانو او ځینو نورو بهرنیو سړیو سره یې وادونه کړي دي. د مقالې له مخې یو نیم تر دوه لکه ایراني ښځې بهرنیانو ډیری افغانانو ته واده شوي، خو د دغو ښځو لسګونه زره ماشومان له ایراني تابعیته محروم پاتې دي. ورسپانې دا ټکی هم راخیستی چې په ایران کې ګڼو شیعه افغانانو له ایراني ښځو سره ودونه کړي او دلایل هم واضح دي، ځکه دوی نسبت نورو بهرنیو سړیو ته په فارسي ژبه د پوهیدو په خاطر له ایراني ښځو سره ژر اړیکه نیولی شي، هغه څه چې عراقیان یا نور بهرنیان پکې ډیر کامیابه نه دي شوي. د ایران د دولت د تیر کال طرح چې ایراني ښځې د خپلو زامنو لپاره د تابعیت غوښتنه کولی شي د ایران ملي شورا تصویب کړه، خو د ایران نگهبان شورا چې لوی پریکړې په لاس کې دي تر اوسه نه ده تایید کړې. په مقاله کې راغلی کته هم د شورای نگهبان ویاند عباس علی کټ خدایی همغه وخت د لایحه له اصل سره د دې شورا د موافقه خبره وکړه، خو ویل زنی وړې ستونزې شته. انډیپندنت پرژن لیکلی نگهبان شورا دا قانوني لایحه تایید نکړه، ځکه د مقاله لمخې د دې شورا څلوخت کلنې سابقې ته پکتو د شورا نه یوازې د خزو حقونه نه دي تضمین کړي، بلکې تلې پوړاندې درېدلې هم ده. د مقاله لمخې شورای نگهبان یوازې او یوازې د دې لپاره دا قانون رد کړ چې ګواکې لمخې د هغو ایرانی ښځو ماشومانو ته هم تابعیت ورکول کیږي چې له یو اروپایی یا امریکایي سړی سره واده کړی وي. په ورسپانه کې د ایرانی ښځو او افغان سړیو د ماشومانو د ښوونځیو او سبقونو ستونزو ته هم یادونه شوې چې تر 1995 کال ښوونځیو ته نه پریښودل کېدل، خو د ایران د رهبر علی خامنهی تر سپارښتنې وروسته دا ستونزه تر یوې اندازې رفع شوه. د مقالې لیکوال په سوریه کې د ایران په ګټه د زرګونه افغانانو جنګېدل هغه څه یادوي چې له امله ایرانی ښوونځیو ته د ماشومانو د ورتګ محدودیتونه لیرې شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او اوس هم راځي چې کابل کې د برېښنا او د برېښنا د بلونو ستونزه سره واخلو. په داسې حال کې چې کابل ښار په څلورو ساعتونو کې یوازې څو ساعته برېښنا لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له اصلي مصرف سره سره کورونو ته د برېښنا بل څو برابره زیات ورسي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو ازادي راډیو ته داسې اسناد ورکړي چې پر یو عادي کور د دوو دورو یا څلورو میاشتو د برق بل شاوخوا څلور لک افغانۍ راغلی دی. په دغه اسنادو کې معلومیږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت خپله تیروتنه منلې ده. دغه کس چې نوم یې الهام دی ازادي راډیو ته وایي چې تر اوسه یې ستونزه نه ده حل شوې.
تقریبا د دوو دورو شاوخوا څلور لک او دوه لسره واته سواته ویشت افغانۍ بل راغلی دی. نو زه چې کله لاړم د برېښنا شرکت ته، هلته مو مراجعه وکړله، نو هغوی موږ سره دا موضوع ومنله، خو تر اوسه پورې حل نه ده لګیا یو، یعنی دغه په روانه ده دا موضوع. نو دا واقعا جالبه وه، ما ته خپله ډېره جالبه وه، ځکه چې کورنۍ هغه مصرف خو سړي ته معلوم وي.
همداشان ازادي راډیو ته په استول شویو اسنادو کې د یو بل عادي کور د برېښنا د مصرف بل شپږ ویشت زره افغانۍ راغلی. په داسې حال کې چې د دغه کور ټول مصرف په دوو میاشتو کې شاوخوا پنځلس زره افغانۍ دی. اوس پوښتنه دا ده چې د بیلنګ یا میترخوانی په سیستم کې داسې غلطي ولې رامنځته کیږي. په کابل کې د اومې ناحیې د بیلنګ یا میترخوانی برخې مدیر حاجي امیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته
مجھ اس د کابل پکچ درې سو میټر خانان لرو. کچیرته مجھ د بیلنګ سیستم هر میاشت کړو نو مجھ ته شپږ سو میټر خانان پکاریږي. د دې شپږ سو کسان لپاره معاش، دفتر او کمپیوټرونه پکاریږي چې د دې تنظیم زیات وخت غواړي. په دې صورت کې بیا حکومت هم مجبور دی چې سل کیلو واټ په مقابل کې دوه اشاریه پنځه افغانۍ واخلي.
ښاغلی امیر احمد د بیلنګ یا میترخانی په برخه کې له کورنیو څخه د همکاري غوښتنه کوي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي برېښنا شرکت د خلکو لپاره د بیلنګ په سیستم کې د زیاتو اسانتیاو په لټه کې دی.
د کوم مشترک بل یا پیسې ایزدي او ادعا کوي چې او قناعت نه لري، موږ فورمې عدم قناعت لرو. هغوی کېدای شي چې هغه فورم ډکي، زموږ هیئت دي، د دوی میټرونه، د دوی د کور مصارف، دا ټول د یو سره چې کوي هر ډول ستونزه چې وي هغه ستونزه ورته حلوي.
په کابل کې د بیلنګ یا میترخانی پر سیستم دا تازه نیوي کې نه دي. له دې وړاندې هم عام افغانان د افغانستان برېښنا شرکت په دې برخه کې په بېغوري تورن کړی دی، خو تازه نیوي کې دا دي چې د افغانستان په برېښنا شرکت غیر مسلکي کسان ګمارل شوي، هغه څه چې د دې شرکت مسؤلین یې ردوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به یې ځواب ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د کشمیریانو ستونزه له نړیوالو سره شریکه شوې. هند کشمیر ته په وروستیو کې پوځیان استولي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر هند تور پورې کړ چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پوځي هلې ځلې کوي. عمران خان وایي د پاکستان پوځ د هند له پلانونو سم خبر دی او د هغوی د هرې هڅې په وړاندې چمتو دی. عمران خان پرون د کشمیر پارلمان ته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په مظفر آباد کې وویل د نړۍ سترګې اوس کشمیر او پاکستان ته دي، دا مسله به څرنګه نړیواله شي. زه دلته د دې پارلمان مخې ته مسؤلیت منم. زه به هغه استازی یم چې د کشمیر ږغ به تر ټولې نړۍ ورسوم. د هند او پاکستان ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوه چې نوی ډیلی تېره اونۍ تر خپل واک لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او په زرګونو اضافي پوځیان هلته واستول او هلته د موبایل ټلیفونونه، عادي ټلیفونونه او انټرنیټ بند شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې دا هڅې به نوي ډیلي ته اجازه ورکړي چې د جموں او کشمیر په ایالت کې د ترهګرو او بیلتون غوښتونکو پر ضد لاس په کار شي. هند د کشمیر لپاره په خپل اساسي قانون کې ځانګړې ماده تیر اونۍ لري کړه. پخوا د هند تر واک لاندې کشمیر خپل خود مختار حکومت درلود. د هند د نورو سیمو خلکو په کشمیر کې شتمنۍ نشوای اخیستلی، دولتي دندې نشوای لرلی او په دې سیمه کې د زده کړو اجازه هم نه لرله. عمران خان یو ورځ وروسته تر دې کشمیر ته ولاړ چې اسلام آباد د هند د وروستي پریکړې په اړه په کشمیر کې د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د ملکیت ادعا کوي او په کشمیر کې د شخړو پر مهال پولیسکونو سره کسان په تیرو څو لسیزو کې وژل شوي دي. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري له بریتانیا څخه په 1940 کال کې د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته درې ځله په جګړه شوي دي چې دوه ځله د کشمیر پر سر وه. د هند تر واک لاندې کشمیر کې اکثریت د خپلواکۍ پلویان دي او ګڼ کسان یې تر هند دا غوره ګڼي چې له پاکستان سره وي.
دوستانو اوس هم 8:30 بجې شوې او بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه ښودلې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال 11 ملکیان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې دغلته یې په اختر کې 11 وسلوال طالبان چې دوه قمندانان دي وژلي دي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړو ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورې لپاره امریکا ته ورغلی. په فرا کې چارواکي وایي سږکال د غنمو حاصلات د تیر کال په مقایسه په سلو کې 10% زیات شوي دي. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحاني پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې دا خبره وکړه. او د تاجکستان د حکومتي او پخوانی قمندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قمندانو چې په خپل هیواد کې په وشلو، لوټمارۍ، برمته نیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دي. دوستان تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، دا خبرونه ورسته ریپورت راخلو. دا نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وایي په خا د ژوند ډېر لمړنۍ اسانتیا او هم به برخې وقفتي رسو کلونو کې په ولایت کې د رغونې او آبادۍ شارو د پارون رنگ خوله کړې ورسره به لابلې اسانتیا به خلکو ته پیدا شي. دوی وایي په دې پرمختګ خوشاله دي، خو له مرکزي حکومت دغه وروسته پاتې ولایت ته نوره پاملرنه هم غواړي څو ورته اسانتیاوې زیاتې شي. په موضوع بدر هولان وری رپورټ واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقونو خبرونه او په هغې پسې ژوند په شیبو کې خپرېږي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي په خواهی په ولایت کې کومه ودانۍ نه و موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرایه نیول شوي وو چې په هیڅ ډول د اوسېدو ور نه وو. سرکې تنګ او په نشت حسابو، د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نو، د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هر برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله ازادي راډیو ته وویل
غریبانو وروره جامه خرابه، زندگی خرابه، پړنه اسکنه ټول خرابه. پیادل بدیز نه شپې به مونږ کونړ د جوتو له چالو کا روز 15 ورځ پیاده مزل به کو مونږ بدلو. تعلیمي کچه زمونږ مختلاله او سرکونه زمونږ برابر شو، موټر خاوندان شو، موسوټو ریاستونه جوړ شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي.
نه مکتبونه وو، نه مدارس مدرسې وو، او نه سرکونه وو، هیڅ هم نه. کلیوالي ژوند یاد خلکو باندې ته بتلو دغه ژوند کلاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې به دا کول او تقریبا د پیش نیم لاره پورې ننګلام پورې موږ په همداسې په شا او په کټونو بولو لاغېنو اخواته بیا موټر وو. اوس مشکلاتونو سره به مخامخ وو. او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جوماعتونه فعال شو، او ښایسته ښار دي، په تجارت عادت شو، دوکانداري باندې عادت شو.
ښځې هم له روان حالت یو څه خوښې ښکاري. شازی وای
بازار نو، دکانونه نو، کلینیکونه نو، او تعلیم کچا هم ډیر رسپات. مثلا جماعتونه کې به هلکان درسونه ول، جنکی درسونه به هم نو ول، ټلیفونونه هم موجود نو. ریاستونه په کرایه کورونه باندې وو، مثلا ولایت مقام هم په کرایه کور کې وو. ډیر مشکلات سره مخامخ. الحمدلله ډیر تغیرات راغله. مثلا پول چکنه جوړ شوې، سرکونه دی ورس کې چې دی سل نجات موټر راځي تک راتک کوي. ډیر په اسانی سره مونږ دی جن کونړ او جلال آباد ته لیشو بیرته راځي. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکه هم مکتبونو ته راځي.
خلک وایي که څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادۍ او رغونې ته زیاته پاملرنه شوې، خو له مرکزی حکومت د نور مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي چې څو یاد ولایت د نور ولایتونو په شان پرمختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې آزادی راډیو ته وویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جامعه ولسمشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بې مثاله به وي. څنګه چې د دارلمان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جلاد ماب ولسمشر وفرمایل چې نورستان مرکز پارون به داسې یو خار جوړو چې همسایګان ورباندې رشک وکړي.
خلک وایي که مرکزی حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورته به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو توجه رامات شي، نو هر کال به افغان حکومت له همدې لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده. اساسي او بشري حقوق.
برنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سارندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفی په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایلي. دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده پا په کشفی ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او دا جرم پی ثابته کی دا کشفی ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کی. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول د څوک چې شهادت ترازی شواهد ترکی شهادت ترکی د باید دغه اثار افشانه کی زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکی دغه مکمل هویت که افشا کیږي کدی سي د یاد مجنی او یاد مجنی له هله طرفه د تهدید سي د تستونزي پیخي سي او ستونزي ولاړ سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سارندوالۍ کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبن دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي. بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولی ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت اسوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د دې ونې خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ما د کوچي لو مرزار کړي چې سبایي اوري بلیږي دوی ترې زینه
کښ دې ولاړ کوچي نشتا کومتا کښ دې بکو چې خنرا کوینا کوچان
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ، ارزښت، ستونزو او خېګڼو څخه خبرو. په پیل کې ورو چې د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیږي.
غارمشتي د دورې نه راغورسته کوچنی دورې شروع شوې ده. د خلکو به مالونه ساتل د افغانستان ښکلي ورشوګانې وي، ښکلي شنه ځایونه وو کېږدۍ به درولې.
کوچان له خپل رومانټیک ژوند څخه څومره خوښ دي؟
کوچې ته خورا امازون ده ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په غټیګه باندې ناست یم ما ته هغه کوچې ته خوند را
لیلا کوچې وا کوچې وا لیلا چسولا لیلا نا جوړوا بیګا.
او مسلو کسانو دوی ته سکړی دي
د افغانستان د اساسي قانون پرانا کی هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباع ته ورکړي کوچې ته ورکړي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر منوردونکو لوی شنه او کله هم خزان وهلی سپری دښتې په دې دښتو کې نری شمال، سړه هوا، د بلبلانو د نغمو غږ زای زای د کوچیانو سرې او شنې کېږدۍ د کېږدیو ګرد چاپېره معصوم کوچۍ مېرمنې چې کوچیاني رنګارنګ جامې پرتن وي او له درې تیږو جوړ شوي نغري ته ناستې وي په طبیعي ډوډۍ پخوي. بل پلو بیا مېږې، وزې، پسونه او واړه ښایسته بچیانې هغه څه دي چې لیدلې د هر انسان په زړه کې د آزاد، ښکلي او یو ډول رومانتیک ژوند حس پیدا کوي. دا چې د کوچیاني ژوند تاریخ تر کومه رسېږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د نړۍ اکثره قومونه لومړی په کوچیاني ژوند مصروف و، خصوصا په افغانستان کې د غار مشتۍ د دورې نه راوروسته کوچیاني دوره شروع شوې ده. د خلکو به مالونه ساتل، د افغانستان ښکلې ورشوګانې وي، ښکلي شنه ځایونه وو، هلته به ژوند کاوه، مالونه به روزل او کېږدۍ به درولې. څو بالاخره په زراعت بوخت شول، کلي یې جوړ کړل، ښارونه یې جوړ کړل. نو په دې اساس ورو ورو د افغانستان د کوچیانو شمیر کمیده او کلیوالو ښاریان کېدل. لیکن بیا هم کوچیاني ژوند لا تر اوسه هم پاتې دی. پسرلنۍ مینې یې جوړې کړي، وړنۍ مینې یې جوړې کړي، د مینې مینې شته.
ژوند چې هر ډول وي، له ځان سره ستونزې او اسانتیاوې دواړه لري. کوچیاني ژوند هم خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. په نوره نړۍ کې هم کوچیان شته. خدا چې پرمختللي هېوادونه دي، نو کوچیان هم د اقتصادي او اقلیمي مجبوریت له مخې نه، بلکې د سایل او سیاحت لپاره له یوې سیمې بلې ته کوچیږي. د قبایلو د وزارت پخوانی وزیر او د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادي بدلون نه دی راغلی، نو کوچیان هم خپل ژوند په ډېرې سختۍ سره مخ کې بیایي.
په ډېرو متمدنو هېوادونو کې لا کوچیتوب ادامه لري. مثلا د دې جملې نه د روسیې په هېواد کې، تاجکستان، قرغزستان، په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي. دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق ده. مثلا جن خلک ډیر آسمان خلک کاری خلک دی، آسونو گلی لري، هلته غرونو ته ځي. هغه دموږ د کوچیانو غوندې نه دي چې د اقتصادي مزیکې تر فشار لاندې کډه کوي، بلکې د ورشوګانو، د آسونو د تربیه او د داسې. هغه دموږ کوچیان د ډېرې زمانې کوچیان دي، له عذابه ډک ژوند لري. آفرین دی دوی ته، خو دوی ورسره عادي شوي دي. مثلا تاسې وګورئ، ته د امیدوارې ښځې په باره کې فکر وکړئ چې هغه نه پوهېږي چې دا به چېرته تفل دنیا ته راوړي. او لګیا روانه یې، پنډ یې په سر، او افغاني بچیان یې په غېږ کې نیولي. کوچیان ډېر اولاده زیږي. یو شاعر ته، یو لیکوال ته، یو سیاح ته، دا ډېر یو ښکلې لوحه ده. دا دوی کېږدۍ په تالو کې، په درو کې، په ډېرو ښکلو ځایونو کې چې ګلان دي، چینې دي، د دوی رمې په غرونو کې. لیکن که په خپله د کوچي اساسي ژوند ته مراجعه وکړي، له عذابه ډک ژوند ده.
د کوچي سرپناه د هغه کېږدۍ ده، له وحشي حیواناتو، باد، باران او د تورې شپې له تیارو څخه خپلې خیمې ته پناه وړي او هلته د خوندیتوب احساس کوي. دا چې دوی ته په خیمه کې دننه کوم شیان ضرور دي، له 55 کلن حاجي ګل آغا څخه مو پوښتلي دي.
څلور حدود په 1200 باندې دا تکمیلېږي. خدای مې غاړه نه سي، څوارلس لکه سي تنابونه لري. او دغه د ورې بچیانې سي دي، د دې وړې دي، دونه به موږ لیمسي جوړول، بیا به همداسې ګلان پکې وهل. ډېر به ښه کاکه ښکارېږي. ډېره کوچیانو کې اوس هم شته. جام به پکې وه، کټو به پکې وه، چایجوش به پکې وه، ژي به و. د منګینه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه، د لرګي کاسې به وي، هغه سیاسرې به خپل وړب کې لمدول. بیا به خمیردان درلود، خمیردان به خټین و، درې تیږې به ورته کېښودې او زیاتي به طبیعي پې باندې کړه.
د کوچیانو ژوند په مالدارۍ استوار دی. شیدې، مستې او د حیواناتو غوښې هم خپله خوري او هم د نورو اړتیاوو د برابرولو لپاره خرڅوي. کوچای ګلزمان وایي دا چې کوچیان له خپلې مالدارۍ سره ډېر زیات بوخت دي، نو دې ته وخت نه پیدا کوي چې بې ځایه او حق ناق له یو بل سره لانجې وکړي، ځکه خو ډېر بې جنجاله خلک دي.
کوچی ته بنه د وز خپل ایمه، خو دا دومره وخت کې مونږ چا سره دروغ نه دی کړی. دره بم نه لګي کوچی سره نه ده. کوچی چې خپل منځو کوي، کلمې به درې ربی درې غوای، دا زړه یې خوشاله. شپېلې به مونږ وخلی، شپېلې کې بم کول، دا رقم یې کې بم پیراوچه، کوم چې بم چې پول نو هغه میږي به شپېلې کې واورل، نو هغه به روانې سابه پی پیدلې. او بدل بم چې یې لکنه، نو یې بم چې راسه په ظلم ګوتې کېده، سیاشوکي مې در معلومه سیمه یې نه خبره پوښل. کوچاني ژوند یو برکت ده، یو ګټه ده، یو یمانداری ده.
د پخو مر کوچیان بیا په تیر کوچیاني ژوند پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هغه وخت دا چې خوښ و، نو د جوارو ډوډۍ به هم خوند ورکوه، اوس په پلو کې هم هغه مزه نشي پیدا کوي.
کوچی تو خورا همه زونده ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په هغه تیږه باندې ناست یم، ماته هغه کوچیتو خوند راکوي. پسرلی به میږې به سلنګه شو، بیا چې بیا بچیان به غېده ها به وه، داسې به وچې لګي ما به زړه سره تازه و. ته اوس ماته دا چوکۍ خوشې کړه، دا کاغذونه داسې داسې کدي میاتې شل زره روپۍ هغه راته ومانې ماش، زه په دې باندې ته پوهېږم دا پرزه څه رقم کوم. خو دا خپل کسب ده کنه، دا خپل کسب روزګار ده کنه.
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېرو له دېنه شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري، نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي. په دې اکله د کابل اوسنکی سلیم وایي
خلک غریبان خلک ډېر لري، کوم چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري، د خلکو په منځکه تجاوز کوي، منځکه نیسي، خپل مالونه پکې څرایي. او کله کله چې مثلا ګرمسیل طرف ته ځي په هغه وخت کې ځینې شیان نور انتقالوي، او هر رقم کوچیان شته.
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بې وزلي کسان ډېر دي، نو ځکه پکار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لاره ورته پیدا شي. امین ګل کوچای له دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي.
چا سره چې هغه مالداري ده، مالداري هم داسې مالداري ولا که باید هغې نه خوند واخلي. یعنی تاسو یقین وکړئ چې دغه اوس هم درې دانې بوزه تیپه د مونږ په کور کې جای په جای ولاړه ده، مونږ ګرم دوغونه دغه خپل اقتصاد د مونږ خراب ده چې د دغې ساتنه نسو کولو، نور خو لغمانو ګرم سیر منطقو ته لېږلي دي. نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کم کومک چې د چا له لاسه کېږي، نو هغه کې د صرفونه کې مونږ سره زموږ مالداري نور هم ښایسته شي.
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سرځاینو نشتون، د وچکالۍ له وجې سپېرې دښتې، بچي د زده کړې له نعمت څخه بې برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچیانو لوی ریاست ته ورغلو. د کوچیانو ستونزې مو ورسره شریکې کړې. د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکو.
تاسو خپله د کوچیانو د مسؤول په صفت باندې دلته کار کوئ چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده، خپل مسؤلیت مو څومره ادا کړی؟
موږ چې څه وایو باید طرحه ولرو. یو چاته زه وایم چې دا کار وکړه، اما زه باید هغه ته د حل لاره هم پیشنهاد کړم. د ولسمشر مصوبه ده، حکم ده چې په سلو مکتبو کې باید نهه مکتبه کوچیانو ته جوړ شي. د لاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات، د لغمان او د کابل مربوطه څوارلس ولسوالۍ، دا ټولې ما وکتلې. ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده. دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم، د دې به شاهد و چې دا کار به زه عملي کوم. مثلا د جلال آباد د کوچانو لیسه زه لاړم، مال نږدې ولیدله، دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړو اقدام مې. خو دا من حیث د یو مسؤول درې ما وظیفه ده زه دا کار وکم. د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله دا ده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماته مه پرېږدئ، ځکه کوچۍ څو میلیونه انسان ده. د دغو څو میلیونو انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخ کې لاړ شو.
څومره تاسو د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ؟ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و؟
ځینې بدبختۍ طبي شکل باندې راغلي، مثلا وچکالی راغلی، د کوچانو رمی ماجر سوی افغانستان نه ووتی، زلزلی راغلی، بارانو نو دا مشکلات راغلی. ان طبیعي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد سول، کوچای ډیر وټکول سو، کوچین هر څه واخستل. خو په ځینو مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل سي. کوچای کته وګورې ته به وژاړې، کوچای کته وګورې د تاک نور هیڅ وانه سونه رسیږي، عجب کې ځان کې رسی دات ورکه. د افغانستان ټول ولایتو کې کې د موږ ریاستونه دي، کامرین می دي، هدایت می ورته کړی چې د کوچی په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دي سوی څه دي کړی، لاسته راوړنې دي چی دي، مشکلات چی دي، او آینده کې پلان چی ده. په دې ځل کې
که څنګه تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه، تاسو له رئیسان نه پوښتنه کوئ چې په ولایتو کې چې تر اوسه لري څه کړي، راتلونکی پلان دي څه ده؟ کوم دا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان څه ده؟
زه به د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وضع شوي دي، کوچي ته من حیث د یو انسان، من حیث د یو افغان کوم حقوق ورکول شوي دي، زه به د هغوی د حقوقو نه قاطعانه دفاع کوم. ښه په جرأت که هر ارګان وي، هر څوک وي،
زب خبری و سر کم دیگوی حقوق پتر اخلا. نمیسال پتاور زتا توا. ما دی کابل والی سر دا دو دری ورز مخ که جلسه وکلا. دی کابل دی سوار لسو لسوالوی نا ما مشیران کوچان ورطر او گوکتل. که عملی نکی را سر مک سر اخلاص مندانه قدمون پورت نکی مونگ هم من حیز دیو مامور خپل مکلافیت بیادا کم.
درنو دوستانو په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.